سلام شهدا مشال ریډیو د شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبری غړی کې تاسو هر کلی کوم د امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ونن په مهمو موضوعاتو راپورونه او تبصره وړاندې کوو د سیرابونو حالوم درکو هوډم به د دې خبرونه د باجوړ د ترخو کلی بے کور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. پولیس وایي چې وسلوالو په بنو کې د فوج یو پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو یو سرتیری وجلې ده. او د بیجینګ وینا دا چې د چینو ولسمشر به روانه میاشت د شلو څخه د زیات حکومتونو مشرانو کوربتوب کوي. د خبرونو تفصیل دا باجوړ د ترخو کلی بې کور کړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په ترخو سیمه کې عملیات سرته رسیدلي دي او خلک خپل سیمو ته ستنېدي شي. نن د ترخو او سیرې کلیو خلکو د باجوړ د بیرابلو برخو څخه خپل کلیو ته ستنېده پیل کړې دي. په دغه اړه یو ځایي مدني فعال ملک ذاکر الله وایي چې ستنېدونکي خلک مرستو ته اړتیا لري.
سرکار د طرف افیشلی نوټیفیکیشن هم جاری شوی چې د تو خو خلک او د سیرې خلک دلر شي. نو خلک خو په خوشحالۍ واپس خپل کورونو ته روان دي. څوک نن روان دي، څوک په سبا دي، څوک په بل سبا دي. نو خلک په دې تیاری کې دي چې خلک واپس شي جلد جلد.
د باجوړ په لوی مامندو کې د پوځي عملیاتو له کبله ګڼ شمېر کورنۍ بې کوره شوي دي چې ډېرې اوس هم د باجوړ په خوندي سیمو کې د خپلو خپلوانو کره پناه اخیستې ده. په بلوچستان کې د مسافر لیږدونکي بس او پیک اپ ګاډو ترمنځ په ټکر کې 9 تنه وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. د مرستندوی ادارو په وینا په پیخه د اگست په 28مه سهار مهال کراچۍ ته په سیرمه وړو کې خار اوتل کې شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې مسافر لیږدونکي بس له کویټ څخه د کراچۍ پر لوري روانو چې له کراچۍ څخه د خوزدار پر لوري روري لوري ل روان پیک اپ ګاډي سره وجنګیده. په بیان کې راغلي دي چې جوبل کسانې د کراچۍ روغتون ته لیږدولې دي او روغتیایي وضعیت د ډاډ وړ دی. د بلوچستان حکومت په بیان کې د پیښې د پلټنو امر کړی دی. پولیس وایي چې وسلوالو په بنو کې د فوج یو پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو یو سرتیری وژلې دي. د بنو پولیسو او استخباراتي چارواکو په وینا پرون د بنو په نورل سیمه کې د ماسخوتن تر لمانځه وروسته شاوخوا 150 وسلوالو د پخوانی صوبیدار عطا الله شاه د تختولو هڅه وکړه، خو چې خلکو یې مخاوني ولا ناغي ډزې شروع کړې. د پولیسو په وینا په دې ډزو کې پخوانی صوبیدار وژل شوی او درې تنه جوبل دي. په همدې حال کې د شمالي وزیرستان د میرامشاه د پولیسو دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي دي چې وسلوالو پرون په میرالی کې د پولیسو د ځانګړي ځواک یا ایلیټ فورس یو سرتیری محمد شعیب په ډزو وژلې او تښتېدلې دي. تر اوسه چا د دې بریدونو ذمواري نه ده منلې. د یادونه وړ ده چې د امنیت په ځای کولو په اړه د حکومتي اداو باوجود په شمالي وزیرستان او خوښ سیمو کې د هدفي بریدونو لړۍ روانه ده. له تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي حملو شمیر 19 ته رسیدلې دی. تیر کال په دغه ضلعه کې په 30 هدفي بریدونو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. د چین د بارنو چر وزیر وانګی نن په اسلام آباد کې د فوج د مشر جنرال آسم منیر سره لیدلی او ورسره د سیمه ایز امنیت او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړې دي. د فوج د اماړیکو ادارې ISPR په یو بیان کې ویلي دي چې دواړو خواوو د ستراتیژیکو ملګرتیاو د پیاوړتیا او په سیمه ایزو او نړیوالو فورمونو کې د همغږۍ د زیاتولو لپاره خپل هوډ سرګن کړی دی. او بیجینګ وایي چې د چین ولسمشر به روانه میاشت د روسیې د ولسمشر په ګډون د شلو څخه زیاتو حکومتونو مشرانو کوربتوب وکړي. د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر لیو بین نن ویلي دي چې د شنګای همکارۍ سازمان دوه ورځنۍ غونډه به د ولسمشر شي جین پینګ په مشرۍ د اګست په 1 په تیانجین کې ترسره کیږي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوټین او ملګرو ملتونو د ستر سکرتر انتونیو ګوترس په ګډون د شلو څخه د زیاتو حکومتونو مشران برخه اخلي. د چین د بارنو چارو مرستیال وزیر زیاته کړې ده چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د رابل شو کسانو په ډله کې دي. ټاکل شوی ده چې د ملیشیا وزیر اعظم انور ابراهیم هم په دې سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا اوند دی و خبرونه. اوریدونکو خبرونه اوریدا او که د خبرونه تر پای را سره پاتې شین د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د میرمشا بازار د دکاندارانو اتحادیه وایي که حکومت د تاوانونو معاوضه ورنکړي نو اسلام آباد ته به لاریون کوي.
کچره میشتا چار شری نکلا بیا میرو د احتجاج او ایدیز نوونسا د اسلام آباد بیری کی.
په خیبر پختونخوا کې د بارانونو سیلابونو له کبله د روغتیا شپېته مرکزونو ته زیان رسېدلی.
درې هسپتالونه داسې دي چې هغې کې لږ زیات زیان شوی دی. باقي ماینر چېرته دیوال پرېوتې چېرته کې اوبه نه نوتی روانې کړې.
او د خیبر انتظامی د تورخم په لاره د بارانونو سیلابونو له کبله په اولس د احتیاط غږ کړی.
بارون نوشی نو ډیر زیات چې کنا خړونه راوځي دا غې په وجه باندې چې کنا ټریفک پر روانه کې مشکلات پیدا شي.
د سیمې نړۍ نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي چارواکي په سیمه کې د امنیت په ځای کولو لپاره د هلو ځلو اداوې کوي، په شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو لړۍ دوام لري. په یو تازه پیښه کې وسلوالو په میرالی کې یو پولیس سرتیری وژل دی. همداراز په بنو کې وسلوالو د فوج یو ریټایر صوبیدار په نخښه کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
د پولیسو او استخباراتي ادارو چارواکي وایي چې بنو نورړ سیمه کې وسلوالو د فوج یو ریټایر صوبیدار په ډزو وژلې، درې ځایي کسان یې ژوبل کړي او میرالی کې بیا د پولیسو یو بل اهلکار په هدفي برید کې وژلې. د بنو پولیسو لخوا مشال ریډیو سره شریک شوی بیان او د غلطه د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دا ګس په یو ویشتمه د شپې نورړ سیمه کې د یو جماعت نه وسلوالو د فوز نه ریټایرډ شوی صوبیدار اتاولا شاه د تختولو هڅه کوله چې تر دیر شو پورې مخپټي وسلوال ورغلی ول، ځایي خلکو یې مخه ونیوله چې بیا یې ډزې وکړې. صوبیدار یې په موقع وژلې او درې عام کسان په دغه نښته کې ژوبل شوي چې حالت یې مرګونه دی. د بنو نورړ سیمه کې د وروستیو کې فوز او پولیسو وسلوالو زیاد هدفي عملیات هم تیز کړي دي چې وخت په وخت د غلطه له وسلوالو سره نښته کیږي. هم د میرامشاه پولیسو کنټرول روم مشال ریډیو ته استولې بیان کې ویلي چې دا اگست په یو ویشتمه میرالی کې وسلوالو د ایلیټ فورس یو اهلکار محمد شعیب په هدفي برید کې ووژلو او وسلوال وتښتیدل. د وژل شوي اهلکار جنازه د اگست په یو ویشتمه په میرامشاه گورنر کاټیش کې وشوه. پولیس وایي چې د نامعلومو زیاد مقدمه درج شوې، د دواړو پیښو ذمهواري لا چا نه دی منلې. د اگست په یو ویشتمه سهار هم د پولیسو او ځایي خلکو په وینا وسلوالو میرالی بازار نه یو کس اوچت کړی و چې یو ساعت پس یې په ډزو ویشتلې شوی مړې د بازار سره نږدې غورځول شوی و. د اگست په څوارلسمه هم شمالي وزیرستان د تاخیل دیګان سیمه کې ملک عبدالله شاه مخپټو وسلوالو په ډزو وژلی و. نوموړی د شمالي وزیرستان جمعیت علما اسلام فی مهم غړی حافظ نورالله شاه برور و. او د اگست په 12مه بیا شمالي وزیرستان سرخار میرام شاه کې نامعلومه وسلوالو د زیلی خطیب کاری محمد رومان زوی مفتی فضل رحمان او المسین و رحمان په هدفي برید کې وژلی ول او وسلوال د پیښې وروسته تښتېدلی ول. د اگست په 12مه هم کوز جنوبی وزیرستان کې نامعلومه وسلوالو د یوې وسلوالې پیښې په ترڅ کې د سیمې یو مخاور دینی عالم مولانا سناولا په ډزو وژلی و. او د اگست په اتمه بیا لکی مروتو کې وسلوالو د اف سی ځواک سرتیری او د هغه میرمن په هدفي برید کې وژلی ول. شمالي وزیرستان کې روان کال کې د هدفي بریدونو دغه 19مه پیښه ده او تیر 2024 کال کې د غلطه 9 پیښه شوې وې چې پکې تر 500 زیات مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، مدینی فعالان او هم ځنا سرکاري اهلکاران وژل شوي ول. د دغه نام نه یې دغلته وخت په وخت ځایي خلکو جرګې مرکې ولسی پاسونونه کړي او د امنیت ټینګښت غوښتنه یې تکرار کړي. بل تر پولیس او فوج لخوا هم په وار وار اداوي کیږي چې دغلته د امنیت ټینګښت په موخه یې د وسلوالو زید هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا کد روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
په داسې حال کې چې د باجوړ ډیپټی کمشنر پرون ماخام د ترخو کلي خلکو ته خپلو کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړې ده، نن ګڼ شمېر کورنیو خپلو سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې. په دغه موضوع زموږ همکار شاهنواز ترکزي د یو ځایي مدني فعال ملک ذاکر الله سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ستنېدو لړۍ څنګه روانه ده. نوموړی وایي،
اصل کې وزه تقریبا احلاف کې فصل اړم او څه داسې بدلون خاص نه دی راغلی، بلکې د خلکو کمی او هغه دغه محسوسېدو چې خلک هغه شان نه وو، د خلکو په هغه دغو کې خوشحالي هغه شان نه وو، بازارونه بند وو، نو داسې ډېره تبدیلي نشته. الحمدلله هر څه ټیک دي، اپریشن ښه په ښکلي طریقه روان دي، بس دغه یو تبدیلي ده چې خلکو کمی دی او نن کډې روانې دي.
تاسو د کډوالو سره لاړو یو کنه؟ خپل یو څه کار
مونږ د دې کډوالو سره لاړو چې تپوسی وکړو، خیال یې وکړو چې حالات دي څه واقعیا دي کډوالو سره.
نو څومره تنان د تاسو چې تللی نو هغه ستاسو قافله کې یا په دغه کې څومره کسانو؟
یاره جی داسې که زه ویم نو کډې ډېرې زیاتې روان دي، که تعداد او قافلې په شکل کې خو نه دي سر، خو ډېر زیات تعداد روان دی، په سوونو خلک روان دی واپس خپل خپلو ته طرف او تېری دی. اصل کې مشران پاتې شوي وو، د حکومت د وینا مطابق ماشومان زنانه او کم سامانونه چې د خلکو قیمتي سامانونه هغه ایستلي هغه واپسي وشوه.
اوس چې دلته کله داخلېدل هلته تلل تاسو هم ورسره وای، نو داسې په لارو کې اکثر چې اپریشن وشي عملیات وشي نو بیا هغه انټریانې کېږي بیا داسې یو چیک پوسټونه هغه هم وو که نه؟ هغه نه
قسم هېڅ هم نه وو، چیک پوسټونه هم نشته، د مخکې نه ډېر نارمل دي چیک پوسټونه. ورته داسې څه خوراکي سامانونه، دالونه شو، لوبیا شوه، چاول شو، اوړه شو، د غنم اوړه شو، غوړي شو، داسې سامانونه خلکو په خپلو پیسو اخیستل شوي سامانونه په بازارونو کې ځان سره یوړل، د سرکار له طرفه داسې هیڅ قسمه مدد نه شو.
او دغه خلک چې کوم تلل نو ستاسو دغه اجره کې ستاسو په دغه ځای کې چې کله ونو د دې خلکو هغه رجستریشن هم شوی کنه؟ دا هغه د دې رجستریشن نو بس
داسې وایي چې کوم خلک په سرکاري بلډینګونو کې یا سرکاري ودانو کې پاتې کېدل نو هغه رجستریشن شوی دی، د سیول خلکو هم شوی دی، خو تیار خوراک به راتلو چې کوم چې په سکولونو کې، هسپتالونو کې، ټوبیلونو کې، په کالجونو کې پاتې کېدل هغو له تیار خوراک راغلی، او کوم چې په کورونو کې د خلکو د رشتہ داران سره پاتې کړم نو هغو له هېڅ قسمه داسې څه مدد او زندار نه دی را ورکړی.
کرونده خو بیا خرابه شوې نه وه؟ تاسو په خپله وکتل هلته جوار حکومت ویلو چې 200 دی کسو میټر کې به جوار غالبا
په 100 میټر کې د سړک نه آر پار د دې خلکو چې کوم جوارو نه خراب شوي دي، د نور د شکر کروندې ته نقصان نه دی رسېدلی شوی. البته حکومت له پکار دی چې دغه کم تاوان چې شوی چې دغه ازاله وکړي او دغه په مد کې وسه مدد وکړي.
هغه ځای کې چې د سیری او د ترخو خلک روان شو دا غیم داسې یو څه وسه هغه تاسو چونکې را واپس شولې نو دا غیم څه داسې امید پیدا شوی چې ځاله کګنې دی لاړل نو به زمونږ هم وسرورو هغه غوټې موټې خلک تړي کنه؟
بالکل، خلک په دې تیاری کې دی او سرکار د طرف آفیشلی نوټیفیکیشن هم جاری شوی چې د توخو خلک او د سیری خلک دلاړ شي، نو خلک ښه په خوشحالۍ واپس خپلو کورونو ته روان دي. کوم چې زمونږ څخه پاتې کېږي په کلو کې پاتې کېږي، زمونږ څخه په سکولونو کې دي، زمونږ څخه دلته په حجرو کې دي، په کورونو کې مونږ اوسه دا غر ورولې لاس ورکړی وو، هغه له چې کوم مونږ ځایونه ورکړي نو هغه ټولو خلکو څوک نن روان دي، څوک به سبا دي، څوک به بل سبا دي، نو خلک په دې تیاری کې دي چې خلک واپس یې جلد جلد.
خو بیا د نورو کلو خلک لکه ایراب شو یا پاس چرته ډمړو یا نور یې لا خو داسې هغه خلک هم داسې تیاری نیسي؟
نه جی، دا هغه بالکل څه داسې تیاری نشته، او هغه په دې تشویش کې دي چې یاره حکومت به کله داسې آفیشلی نوټیفیکیشن جاری کوي یا به اپریشن څومره په جلدی سره وشي چې دا خلک مونږ خپل کورونو ته جلد جلد لاړ شو.
د بجوړ یو مدني فعال ذاکر مومند چې زموږ د همکار شانواز ترګزي سره خبرې کولې او د شمالي وزیرستان د میرامشاه بازار د دوکانونو او مارکیټونو مالکان وایي د غلطه د کاروباریانو ټولنې اتحادیه یو ځای شوي دي او له حکومت غواړي چې په ضربېزه پوځي عملیاتو کې دوی ته د اوړېدلو توانونو معاوضه دي ورکړي. دوی وایي که حکومت غوښتنه نه مني نو تر اسلام آباد پورې به په احتجاج باندې لاس پورې کړي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
د میرامشاه بازار دکاندارانو او مارکیټونو مالکان وایي چې د غلطه ټول یونین یا اتحادیه یو ځای شوي، حکومت نه شریکه د غلطه ضرب عذاب عملیاتو کې ورته رسېدلي توانونو معاوضو د ورکړې غوښتنې کړي. دوی وای چې که حکومت ورته د ماویزو چکونو ویش پیل نه کړ نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي. د تاجرانو په وینا میرام شاه بازار کې ضربیازه په عملیاتو کې صد پاسه شپږ زره دوکانونه له ځمکه سره سم شوي ول، چې نه یوازې دوکانداران مارکیټونو مالکان بلکې د ګاډو بارګینونه پیټرول پمپونه هم ویجاړ شوي ول او د خلکو ګڼ توانونه شوي. د دوکاندارانو کمیټۍ چیرمن سنولا مشال ریډیو ته وویل چې د بازار ړنګولو لپاره یې هم دومره تصدیقونه کړي ول او له دوی یې پوښتلي ول څنګه چې نن د خپل تاوان د ورکولو لپاره حکومت او فوز د کالونو نه په دوی وخت تېروي. ټولو اتحادیې پرېکړه کړې چې نور ورته د توانونو ویش پیل نه کړي نو په سخت احتجاج لاس پورې کوي.
خبره مندې امال وکړلو میشتا چار شری کړلا خو صحیح شولا کچرې میشتا چار شری نه کړلا بیا میرو د احتجاج او دیز نه ونسا د اسلام آباد ته بیرې کی دا میرا سٹام سره لیکلای دا چې دا احتجاج وی اغه په وخت پری وی چې سه پرې میشتا سه خپل او سمره نقصان نشوي دا نقصان میشتا ملاو نه وی دا احتجاج وی.
دکانداران وای چې یو نیم ارب روپے تیر حکومت په تیر شوی بجټ کې ورته جاری کړي خو دا دوی په وینا انتظامیا فوز او نورې متعلقه ادارو د تصدیق او په نورو هیلو بهانو پیکالو نه تیر کړل، ورته خپلې منظورې شوې پیسې نه ورکوي. د میرام شاه بازار دوکاندارانو اتحادیې یو بل غړی مدواز وایي چې حکومت دې نور خپلې معاوضې ورکړي، گنی په سخت احتجاج مجبور شوی.
مش کیم قدم چې خولی دا زستی میش مجبوری دی، مجبوری دی واجب خولی، ویل چې خال دام را مجبور دی چې پاسپتالی نشه بیمارون پروت دی، د سوزه طریقہ نوی دی، ریغ رنزیر طریقہ نوی، مش چې کیم قدم خولی نه را زستی میش مجبور شو ولی ډیره دروازه ډیره داړه مو وټه کاوله ډیر سول سینا ته مو وکړ خو د میش اوس اچا ونار و دی، ایس نه را پدانا باقی دله زستی میش صبر تا مومدای سول کی دا بیل کی ادارے ته چې دا کیم دې می شاید نه را دا می ست خپل شای ملاو شي کملاو نشا مجبورې دې واجناو می دا قدم خولي بل چې د خال سره هیڅ طریقہ غ نشتا وګا ثبوت خپا دي.
ضربه ازب عملیاتو کې میرام شاه میر علي او د تاخیل بازارونه په مکمل توګه لازمه کې سره سم شوی ول، چې دا واپسې پس حکومت ژمنه وکړه چې متاثره خلکو ته به د هغوی توانونو معاوضې ورکړل کیږي. د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې د دوکاندارانو د ستونزو ورته احساس دی، په وار وار یې د متعلقه ادارو چارواکو نه غوښتنه کړې چې د دوکاندارانو د مرستو پیسې جاری شي. د بازار څخه کم درې زره متاثره دوکاندارانو ته معاوضې رسېدلې، د پاتې کسانو معاوضو پیسو لا هم دوی ته نه دي رسېدلې. صوبائی حکومت چه فنڈز جاری کړي نو د دوی د ماویزو ویش با پیل کړي، خو دوکانداران وای چې انتظامیه او فوز د سوکالونو نه په بیا بیا ته تصدیق او کمیټو جوړولو په نوم وزورول کاروبارونه یې په ټپه ولاړ دي. زپلی شوی که حکومت نور ورته خپل منظور شوی ماویزه ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په کوز ویلی وزیرستان کې ځایي خلکو له تیرو پنځو ورځو راهیسې د پوځي کیمپ مخې ته احتجاجي پرلت غځولې ده. غوښتنه کوي چې د شخصي سکول تختول شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دې زر تر زره خوشی کړل شي. په دغه اړه پوځي چارواکو لسنه دی ویلي خو پولیس وایي مقدمه درج کړې ده او دغه دره خوشی کولو لپاره ګامونه اخلي. نور معلومات اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي د تیرې پنځه ورځې نه د وانا پوځي کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی پالتۍ وهلې دي او غوښتنه کوي چې د ناپېژندلې وسلوالو له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر دا زر خوشی کړی شي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر عبدالیاسین احمدزی د احتجاج غوښتنې په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
دیوانا سیمه پوځی کیمپ مخې ته په احتجاجي درناک شی نوست یو طالب علم سوغوښتنه کوي دا هم وروي.
مونږ مسلمان دی بینګ اسټوډنټ می د ریاست یا د انتظامیانه دغه سول دی ریکوست دی چې دلته دغه یو پرنسپل نه دی چې په دغه باندې حمله وشوله. دغه د وزیرستان په تیاره ته اچول دی کور دو چې دی د پرنسپل بازیاب کو په صحیح سلامت شکل کې دی روري وتا احتجاجي چې کومه درنه دو دغه پنځه ورځې نه نوسته دو دلته پرنسپلون په دا کښې نوستي په دا کښې اسټوډنټس هم نوستي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع پولیسو یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ناپېژندلې وسلوالې له طرفه تښتولی شوی پرنسپل رحمت الله وزیر د روخوشي کولې د پوره پولیسو ګامونه پورته کړي دي. یوده دوي چې د راونۍ میاشت په اګست اتلسمې ناپېژندلې وسلوالې د وانا سیمې یوه شخصي سکول پرنسپل رحمت الله وزیر هغه وخت تښتولی دی چې دای خپل سکول ته راون و. تر دا وخت پورې چا د پرنسپل رحمت الله وزیر د تښتولې ذمهوري لیا قبیله کړې نه دو. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو د اشتیاق مسید راپور هم واورېد. او په خیبر پښتونخوا کې د روانو سیلابونو او طوفاني بارانونو په نتیجه کې ځای په ځای باندې هسپتالونو ته او د روغتیا مرکزونو ته هم تاوان رسېدلی دی. په دغه موضوع باندې زموږ همکار شبیر جان د خیبر پښتونخوا د روغتیا د څانګې د یو مشر سره خبرې کړې دي، شاهد یونس سره. راځئ چې دا خبرې وو.
دی وخت کې مونږ سره تقریبا شپېته بی ایچ یو زیاده واړه لیول هسپتالونه چې هغې لږ لږ ډیمیجز شوي دي، او پکې درې هسپتالونه داسې چې هغې کې لږ زیات زیان شوی دی. نو باقي ماینه چېرته دیوال پریوتې چېرته کې اوبه نه وتی روانې کړې، دا ټوټل څه درې کم شپېته دي او باقي درې کې زیان زیات دی. بحالې دپاره د هغې مونږ دې وخت کې اسسمنټ کوو چې د ډیمیج څه سټیټس دی، او اکارډنګلی واړه واړه ډیمیج چې دي هغه خو مونږ د خپل ریسورس او که زیات کم ډیمیج یا بیا مونږ د هغې دپاره باقي د سکیم جوړو دي. ګوبه نو مونږ خو لګیا یو په باقاعده په ډیلی بیسس باندې هر ماښام مونږ د دې نه رپورټس وملو د دې د کمی او چې کوم د دې ضروریات دي او د هغې مطابق مونږ دې سره باقاعده مونږ لیږو. نو تر ننه پورې خو الله فضل دی داسې څه کمی نشته. ورسره ورسره را روان چې کوم نور کوم کمیونیکیبل ډیزیز دي د هغې د مخنیوي دپاره هم مونږ لګیا یو سټپس هم اخیستي دي. خپل زموږ چې کوم د ډسټرکټ ډیزیز سرویلنس ریسپانس سیستم دی، پروینشل ڈی ایس آر یو دی، دا ټول ایکټیویټ شوي دي او په ډیلی بیسس رپورټینګ کوي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال راډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو د نظم ادارې پرون ویلي دي چې د ورستو سیلابونو له کبله په ټولو صوبه کې د وژل شو شمېر د 393 نه اوړېدلې ده چې له 200 زیاتې یوازې له بنر سره تړاو لري. په دغه موضوع باندې د خیبر پختونخوا د وزیر الله د روغتیایي چارو سلاکار احتشام علي زمونږ د همکار شبیر جان سره خبرې کړې.
د دې سره سره زه چې تلم ما وته موبایل هاسپټل بوتلل ما وته چې کم دینو میډیسن یوړل بیا دا غینه علاوه مختلف کو تاسو لاړ شئ وګورئ نو شکر الحمدلله زما په هاسپټل کې به تاسو ته د میډیسن کمی نه د ډاکټرز کمی بني هم موږ په دې سره سره میډیکل کیمپ چې کم دینو هغه هم قائم کړی دي په مختلف پارټس باندې 150 بیډډ ایمرجنسي هاسپټلز هم دي. تاسو ته مې وایم کو تاسو ته تاسو یو دغه په نظر رالو چیرې دی چې کمی دي موږ ته چې کم دینو ټس کراول ان شاء الله تاسو ته ریسپانس پتا لگی.
سر سیلاب زپل علاقو کې د خوراګ ورستو صحت رپورټ استول مختلفي بيمارۍ را پیدا شوې وبې بيمارۍ لکه د سترګو بيمارۍ د پښتکو سرونه راغله دغه وبې امراض المخنی را پاس
دغه چې سونه تاسو ته پتا چې کله سیلاب راشي بیا سیلاب نه پس چې کم بيماريانه چې کم دینو هغه پیدا کیږي نو هغه لکه پای کې چې کم دی ډایری را پاغي کې چې کم دینو دا دغه د سترګو بيماري دا خارخ نو مختلف بيماريانه چې کم دی مونږه دا سه اوکل چې زمونږه کم التا زمونږه ډاکټر حضرات دي نو مونږه هغه ته وی چې تاسو مونږ ته اوس دا وای چې په دې ټیم کې مونږ به تب کم کم میډیسن پروواید کوو هغه مونږ ته ډیماند راولې کو هغه مونږ ته یو لیست راولې کو چې جی دا دینه پس پا دا میډیسن دلته زمونږ په کاری هغه میډیسن مونږه هغه ته په واپر مقدار کې چې کم دینو پروواید کړی دی او هغه لګیا دي دا کې مطابق نن چې کم اوس راتنه منو تقریبا 160 160000 یا 150000 چکم دینو دا پیشنټس چکم دینو هغه کیټر کړو.
اخر پښتنه کوم سر دی خړونو زیاتره نقصان اغزې نو کښمه چې په خړونو زینو کې باندې وي دغه تجاوزات لري کول په سنجیده ګامونو سره پالیسی
بالکل د خیبر پښتونخوا ګورنمنت چکم دی د دینه محکم په دې باندې کار شروع کړي د خیبر پښتونخوا ګورنمنت لګیا دی چې په کوم ځای کې مطلب داري چا سوکرا غلي د پسین کې کنستراکشن کړي سوکرا غلي د بوې او نالې د پاغې کې کنستراکشن کړي نو په هغه باندې بالکل کمپرمایز نشته دی هغه چې کوم دی د چکلته د بو لار بند کینو چې لار بند کینو اوټومیټیکلی به نقصان کیږي نو په هغه باندې کار روان دي.
اوس دې کدا پټم لګی د ټیمبر مافیا د درجاتونه کټشي دي په ګورو دغه د پارسته چې وجه د سیلاب راتلو دا هم
ګوره د بالکل پدې کې مختلف وجوهات دي او یا کو د ټیمبر مافیا سوکم چې الیګل کار کوي سوکم چې د قانون مطابق کار نه کوي د خیبر پختونخوا ګورنمنت د هغه سره بالکل کمپرمایز نه مهرباني سره.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو څنګه چې موږ د خیبر پښتونخوا په ډیرو سیمو کې د جنگونو بې قراری او قدرتي افتونو له کبله د ټلیفون او کمیونیکیشن نظام چې دی خراب دی زمونږه چې کوم نشریات کیږي کوم تکنیکی ستونزې دي نو په دغه اړه باندې تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو اپلیکیشن په خپل موبایلونو کې ډاونلوډ کړئ. تاسو په دغه ایپ باندې زمونږه ټولې خبرونې چې دي نو اوریدئ شئ. د دې سره سره که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو مشال ریډیو .com ته تللی شئ. زمونږ خبرونه مورید شي زمونږ همکاران چې د سیمې نه کمی ویډیوګانې یا ځنګړي راپورونه را لګي هغه هم کتل شي لوستل شي او کوغړی چې زمونږ د خبرونو په اړه باندې خپل مشورې او نیوکه موږ سره شریکي کې نو غم د دغې لارې کول شي. دروان خبرونه نیمایت رسیدلې او اوس د دې وخت مهم خبرونه اورو. د باجوړ د ترخو کلی بې کورکړل شو خلکو خپل سیمو ته د ستنېدو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې دا چې د باجوړ ډیپټي کمشنر پرون په یو اعلامیه کې وویل چې په ترخو سیمه کې عملیات سرته رسیدلي دي او خلک خپل سیمو ته ستنېدي شي. په بلوچستان کې د مسافر لیږدونکي بس او پیک اپ ګاډو ترمنځ په ټکر کې 9 تنه وژل شوي او 2 جوبل شوي دي. مرستندوی ادارې وایي چې پیخا نن سهار مهال کراچی ته په سیرما وړو کې خار او تل کې شوی ده. پولیس وایي چې وسلوالو په بنو کې د فوج او پخوانی صوبیدار او په میرالی کې د پولیسو سرتیری وجلی. تر اوسه چا د دواړو بریدونو ذمواری نه ده منلې. د تازه پیښې سره په شمالي وزیرستان کې سږ کال د هدفي بریدونو شمیره 19 ته رسیدلې ده. د چین د بارنو چارو وزیر وانګ یی نن په اسلام آباد کې د فوج د مشر جنرال عاصم منیر سره لیدلی او ورسره د سیمه ایز امنیت او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بارنو چارو وزیر د پاکستان او چین د شپږم ستراتیژیک ډایلاګ کې د ګډون لپاره د چهارشنبه په شپه ناوخته پاکستان ته را رسیدلی و. او بیجینګ وایي چې د چین ولسمشر به روانه میاشت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون د شلو څخه زیات حکومتونو مشرانو کوربتوب وکړي. اوردونکو دا د دې وخت مهم خبرونه. اوس یو شمېر سیمه ییزه او نړیوالو چارو ترازو په داسې حال کې چې روسیې په یوکراین بریدونو ته زور ورکړی دی. د یوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي له لویدیځو متحدینو غوښتنه کړې ده چې د 10 ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په یوکراین کې د اوربند لپاره هلې ځلې روانې دي خو لا تر اوسه پکې څه بریالیتوب مخې ته نه دی راغلی. تفصیل په دغه راپور کې اورو.
د یوکراین ولسمشر په داسې حال کې چې روسیې هوایي بریدونو ته زور ورکړی، له لویدیځو متحدینو وغوښتل چې د 10 ورځو په اوږدو کې د امنیت د تضمین لپاره په یو مشخص پلان موافقه وکړي. اوکراینی چارواکو وویل په دغه هیواد باندې د روسیې د پنجشنبه د ورځې هوایي برید په روان اګست میاشت کې تر ټولو لوی برید و. تر دغه برید څو ورځې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سولې لپاره د زمینی برابرولو د زیارونو په ترڅ کې د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلنسکي او اروپایي متحدینو سره ولیدل. زلنسکي په خپل ورځنۍ ویډیویي وینا کې وویل دا جګړه باید پای ته ورسیږي، موږ باید پر روسیا فشار راوړو چې جګړه ودروي. هغه زیاته کړه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د زلنسکي په ټکو یوازې په زور او فشار پوهیږي. د یوکراین هوایي ځواک راپور ورکړی چې روسیې د یوکراین په څو سیمو 540 اویا بې پیلوټ الوتکې او 40 توغندي توغولي دي چې ملکی تلفات یې رامنځته کړي او د استوګنې سیمو او زیربناو ته د پام وړ زیان اړولی دی. د اوکراین لویدیځې پولې ته نږدې د زکارپاتیا د سیمې د موکاچیوو په منطقه کې یوه تولیدي فابریکه چې ملکیت یې د امریکا دی په نښه شوې. د زکارپاتیا سیمې والي میروسلاو بلیتسکي وویل چې دا یوه ملکی فابریکه ده چې اکثر د کورونو د اړتیا وړ سامانونه تولیدوي. هغه زیاته کړه چې دغه فابریکه د کالیبر ډوله په 2 توغندیو وویشتل شوه چې له امله یې اور ولګېده او په 10 متر مربع ساحه کې اور خپور شو. د زیانمنې شوې فلکس لیمیټډ فابریکې د عامه اړیکو رئیس کونور فلپس وویل چې دا فابریکه هیڅ نظامي تجهیزات نه تولیدي، نه عرضه کوي او نه ملاتړ کوي او د کافي د ماشینونو په څیر ملکی تولیداتو باندې تمرکز کوي. فلپس زیاته کړه چې یو څو کارکونکي او قراردادیان ټپیان شوي دي او شپږ کسان د طبي پاملرنې لاندې په روغتون کې پاتې دي. د یوکراین د بارنیو چارو وزیر اندری سیبا وویل چې په موکاچیوو برید جدي زیان او تلفات اړولي او دا بریدونه د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ټولو هڅو سره په تضاد کې دي. په اوکراین کې د امریکا د سوداګرۍ خونې رئیس اندی هندر وویل چې دا په اوکراین کې د امریکا د سترو پانګونو څخه په یوه باندې د روسیې د توغندیو واقعا وحشتناک برید و. نوموړي په ایکس ټولنیزه شبکه کې ولیکل چې دا یوازې په اوکراین برید نه و، دا په امریکایي سوداګرۍ برید و. هغه زیاته کړه چې روسیا نه یوازې اوکراین ویجاړوي، امریکایي سوداګري هم ویجاړوي او سپکاوی کوي. هندر وویل چې کله دوه توغندي په فابریکه ولګیدل شپږ سوه کاریګرو پکې د شپې په شفټ کې کار کاوه. هغه وویل چې د حفاظت او خوندیتوب د شدیدو مقرراتو په نتیجه کې د کاریګرو ژوند وژغورل شو. هغه زیاته کړه چې دا سیمه په اوکراین کې تر ټولو آرامه سیمه ګڼل کېده، مګر نور داسې نه ده. نوموړي د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې د امریکا د تجارت ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبه په ورځ په خواله رسنوي کې په یو پوسټ کې پخوانی ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد وکړ چې ولې اوکراین ته نوري وسلې نه دی ورکړي. ترامپ وویل کنا ممکن نه وي نو دا ډیره مشکل ده چې جګړه په یرغلګر هیواد باندې لبرید پرته وګټل شي. ترامپ د اوکراین او روسیې د جګړې وضعیت په یو ورزشي مثال بیان کړ او ویل کچېرې یو لوبډله عالی دفاع ولري مګر د برید کولو اجازه ونه لري د ګټلو هیڅ چانس نشته. د تیر دوشنبه په ورځ د اگست په 13مه د واشنگتن په مذاکراتو کې موافقه وشوه چې له جګړې وروسته د اوکراین د امنیت تضمین لپاره به د اروپایي هیوادونو په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ یو پلان جوړ شي. د واشنگتن له مذاکراتو وروسته د اروپا او امریکا پوځي پلان جوړونکو خپل غونډې پیل کړې ترڅو د امنیتي مرستو بستي وټاکي او د نهایی پریکړې لپاره سیاسي مشرانو ته وړاندې کړي. د متحده ایالاتو، فنلند، فرانسې، جرمني، ایتالیا، برتانیې او اوکراین د دفاعي چارو مشرانو د اګست له 19مې څخه تر 20مې پورې په واشنگتن کې غونډې وکړې. د متحده ایالاتو دفاع وزارت پینټاګون د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د متحده ایالاتو او اروپا پلان جوړونکو پوځي انتخابونه وټاکل چې د متحدینو د ملي امنیت سلاکارانو لخوا به اور باندې مناسب غور وشي. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د پنځشنبه په ورځ وویل چې په اوکراین کې د اروپایي سرتیرو هر ډول حضور به هیڅ د منلو وړ نه وي او دا حضور یې د اوکراین په ځینو برخو کې بهرنی مداخله وبلله. لاوروف تر دې یو ورځ مخکې ټینګار کړی و چې اوکراین کې د امنیت مسأله له روسیې پرته نشي څېړل کېدای.
دا مشال رادیو
د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د دینی مدرسو خزینه زده کوونکو او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې محدودې او ځینو ته د تړلو خبرداري ورکړه ده. دا سرګندونې داسې مهال کې شوې دي چې تازه یو شمیر رسنیو راپورونه ورکړي دي چې طالبانو مشر مولا هبت الله په دینی مدرسو کې هم د نجونو پر زده کړو د بندیز حکم ورکړی دی. تفصیل یې په دغه راپور کې اورو.
په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخندزاده د بندیز په اړه د راپورونو له خپرېدو سره هم مهاله د پلازمینې کابل او ځینو ولایتونو د دینی مدرسو ښځینه زده کوونکې د دغو زده کوونکو کورنۍ او استادان وایي چې په دې وروستیو کې طالبانو یې مدرسې بندې، ځینې یې محدودې او ځینو ته یې د بندېدو خبرداري ورکړي دي. د کابل ښار د تایمني سیمې یوې اوسېدونکې او د دینی مدرسو د ښځینه زده کوونکو د کورنۍ یوې غړې چې نه یې غوښتل موضوع د حساسیت له امله یې نوم پر راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
مدرسې باندې کړي دي وایي چې نور نه فعالېږي، نو د خلکو سره ساده وتلې ده چې دا خو که تاسو مکتبونه ویلې چې په مکتبو کې دا نور درسونه دي، مګم دلته خو دیني مدرسه ده، څه ستونزه په دې کې چې مګم لا تر اوسه حکومت هېڅ خپل غږ نه دی اېستلی، صرف مدرسې باندې کړي دي او کوم جواب خلکو ته نه دی ورکړی. خلک دې ته حیران دي، درې نه ځواب غواړي چې اوس یو دیني مدرسه بندول خو په دینی مدرسه کې قرآن کریم دوی وایي، علوم دینی مضامین دوی وایي، دوی څه غواړي؟ نه د دین لاره کې پرېږدي، نه د مکتبو کې پرېږدي، مګم لا تر اوسه هېچا ته دوی هېڅ ځواب نه دی ورکړی، سکوتې کړي دي سره، فقط صرف دغومره چې مدرسې باید باندې.
د کابل ښار د ومې ناحیې اړوند مدرسې یوې زده کوونکي هم چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل.
البته معمولا 70% درس ها درس های مدرسه می باشه، 30% دیگه مکتب است.
دلته په مدرسه کې مو 80% درسونه دینی و او 20% یې د مکتب عصري درسونه و. خوله بعد مرغه اوسی ویلی چې د دې نور نه وی.
خدا موضوع ایواز پلازمې نه کابل کې نه، بلکې ځینو ولایتونو کې هم مدرسه وی او ادا کیږي چې تازه په دینی مدرسو کې د خزو د محدودولو ټینګار کیږي. په ننګرهار ولایت کې د وی مدرسې استاد چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو ته وویل.
روداتو کې زده دي شاید ما چې روداتو کې د مدارس روداتو ورساله اړوند زیاتره مدرسې څلولي مدارس هغه بند کړل او کوم شین چې مخکې مدارس کې لوستل کېده یو څه اندازه شین لکه مثال ریاضي به لوستل کېده، د لپاره پښتو مضامین لوستل کېده، هغه محدود کړی دي. هغه زیاتره دغه چې دی دینی بخش ته ورکړی دی، هغه لکه محدود کړی دي. لکه کوم مثال چې دی پنګرار کې د المحسنه د نجونو مدرسه ده،
دا په داسې حال کې ده چې تازه بیلابیلو رسنیو راپورونه ورکړي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده په دینی مدرسو کې د ښځو او نجونو پر دینی زده کړو د بندیز امر کړی دی. د راپورونو کې د طالبانو د حکومت د ځینو سرچینو له قول راغلي چې دا پریکړه د طالبانو د کابینې د وروستۍ ناستې په ترڅ کې په کندهار کې شوي او د دوی د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو ته لارښوونه شوي چې د نجونو دینی مدرسو ته د نویو زده کوونکو نوملیکنه ورو ورو بند کړي. راپورونه زیاتوي چې ملا هبت الله د دې پریکړې دلیل خپله اندېښنه ښودلې چې په ټکو یې په دینی مدرسو کې د نویو علومو لکه ریاضیاتو، طبي علومو او ژبو تدریس کیږي او دینی مدارس یې له خپل اصلي ماهیت اړولې دي. د کندهار ولایت ځینو بخبرو خبري سرچینو ازادي راډیو سره خبرو کې دغه موضوع تایید کړه او ویل چې دا بندیز رښتیا دی. ځینې مدرسې پخوا بندې شوي، ځینو ته د بندېدو ویل شوي او ځینې مقاومت کوي، دلایل ورته وایي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې ورته په دې اړه تر اوسه هیڅ رسمي مکتوب یا کوم بل څه نه دی رسیدلی. دغه راز د دوی د حکومت د ویان مرستیال حمدالله فطرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه بې خبري وښوده. د طالبانو حکومت د مشر لخوا آن د نجونو پر دیني زده کړو د بندیز د امر راپورونه او اداوي داسې مهال خبريږي چې د دوی حکومت په تیرو څلورو کلونو کې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته نیولې تر پوهنتون او طبي انسټیټیوټونو کې هم انجونې له زده کړو راګرځولې دي. طالبانو نه یوازې دا چې د دې محدودیتونو اړوند د نړیوالې ټولنې او افغانانو غبرګونونو او غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، بلکې پر ښځو او انجونو ورځ بلې ته دا محدودیتونه لا زیاتوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د دې ولایت د کرکټ په ملي لوبغالي کې د افغانستان د 15 زونونو د لوبډلو په ګډون د لیست ای 50 اوریزه لوبې پیل شوې دي. د لوبو په اول ورځ سپینغر او امو لوبډلو په خپلو کې لوبې وکړې چې د یو شپې تمنډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په بریا سرته ورسېده. تفصیل نجیب الله الوخیل راکړي.
د اګست په 14 په خوست کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د لیست ای 50 اوریزه لوبو اتم پړاو پیل شو. په دې سیالیو کې د افغانستان د زونونو په کچه 15 لوبډلو مس عینک، سپینغر، بندی امیر، آمو او بوست لوبډلو ګډون کړی دی. د لوبو په اوله ورځ سپینغر او آمو لوبډلو په خپلو کې سیالۍ وکړې چې یادې لوبې د یو شپېته منډو په توپیر د سپینغر لوبډلې په ګټه پای ته ورسېدې. د کرکټ کتونکو دا لوبې په دې ښه وبللې چې دواړه لوبډلې وتوانېدې سلیزي او نیمه سلیزي ترسره کړي. د سپینغر زون لپاره جاوید احمدزی، سوهیل زرمتای او بهیر شاه محبوب په توپوهنه کې ښه وځلیدل. د امو لوبډلې لخوا هم ملک او سمیالله شینواری ښه توپوهنه وکړه، خو نور توپوهونکي ونه تولیدل چې په دې هدف پسې ولاړ شي او بالاخره یې لوبه وبایلله. د چهارشنبه ورځې ناوخته د کرکټ بورډ وایي سید نسیم سادات د تیرو پړاوونو د لوبو سره د دې لوبو د توپیرونو په اړه مشال راډیو ته وویل:
فکر کوم په لیست سیالۍ به لومړی ځل وي چې په خوست کې ترسره کیږي. له دې مخکې زرغون جام او فرست کلاس ترسره شوی. تفاوت یې په دې کې هم دی چې په داسې میدان کې ترسره کیږي چې په هغه میدان کې د پخوا په پرتله اسانتیاوې زیاتې شوې دي. یو بل تفاوت یې دا دی چې په دې وروستیو کې تاسو ولیدل چې د ډومیسټیک په هر ایونت کې ډېر لوړ شمېر ځوانانو ته فرصتونه برابر شو، هغوی لوبیږي او څومره چې ترې هیلې دي هماغسې هغه ځوانان ښه لوبیږي، هم ښه پرفارمنس هم کوي، که په توپچونه کې، که توپوهنه کې.
د اول ورځې په لوبو کې بهیر شاه محبوب د خپل لوبډلې په ګټه تر سلو ډېرې منډې جوړې کړې. نوموړي وویل:
لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه چې زه خپل دا ټول دینیز کرکټ د ملګرو ته ورکوم، دا کوم چې اوپنرانو، خو د دې نه علاوه ما الحمدلله د الله په فضل سره ما ډېر کار کړی. او لکه څنګه چې موږ تاسو معلومات دي، زموږ اساس د افغانستان کرکټ ورځ په ترقی روان دی او ټول هغه لوبغاړي په دنیا کې ځلیږي د چا چې ښه کرکټ او خاورې سره لوبه کوي. نو د هغه مطابق دا یو کال کېږي لکه خپل خواري کوم او انشاءالله کوشش کوم چې آینده کې خیلی لوبه ترسره کړم. مار وخم دا کوشش چې د سلوبه ترسره کړم چې ټیم ته می ګټ ورسیږي او پاغه الحمدلله دغه د اول ځل لیکم یو شوم پکې.
سپینغر لوبډلې ته د لوبو په اول ورځ قیس احمد څلور مهمې وکټې واخیستې چې په نتیجه کې مقابل لوبډله ونه توانېده تر څو ځانونه هدف ته ورسوي.
او په نړیوال ډګر کې موږ چې لوبیږو همیشا د غټ غټ پلیرانو سره کینو، حتی په خپل کرکټ د افغانستان په کرکټ د افغانستان په پلیرانو سره غږیږو. دغه کوم مشورې، کوم ایکسپیرینس چې موږ سره شیر کوي، نو هغه ایکسپیرینس موږ یانګستر سره شیر کوو. کوم نوي ځوانان راغلي د دې لپاره دا ښه اپورچونټي ده چې موږ د دې سره پویلین شیر کو، خپل ایکسپیرینس ور سره شیر کو. سپینران سره خپل ورایټیانی ورته خایو
او که بیټسمنانی بیټسمنان سینیئر بیټسمنان موږ سره یغی خپل هغه بیټینګ ورته خای نو امغی
ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ بورډ دخوا په خوست کې د لیست اې د 15 ورځو سیالیو د لوبو په لړۍ کې به نن پنځشنبه د اګست 28مه مس عینک د بوست لوبډلې سره لوبي وکړي. د کرکټ بورډ استازو هیله وښوده چې د مس عینک لوبډلې د لوبو د لیدلو لپاره به د خوست د رحمت ولی مسرور لوبغالي ته په ډېر شمېر کې ننداره چانور شي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل ار ای ڈی ای او ولیک
د خیبر تنظیمي چارواکو پولیسو مقامی خلکو ته د خیبر درې په لوی لارې په سفر کولو کې د احتیاط ویل دي. زیاته کړه دا چې هلته په ځینو سیمو کې د سیلابونو امکان دی نو په لوی سړک په سفر کې د مسافر او مال لونکي ګاډي او ډرایوران له احتیاط کار واخلي او خلک دې له غیر ضروري سفره ډډه وکړي. تفصیل د فرهاد شینواری په راپور کې.
د خیبر انتظامی چارواکو پولیسو د خیبر درې په لار سفر کوونکو خلکو ته احتیاطي تدابیر خپلولو امر جاری کړای. دوی ویلی چې په دې لار باندې خواوشا او ځینو کې لوی سیلاو خطر موجود دی او پکار دی چې افغانستان ته تجارتي مالونه وړونکو گاډو ډرایوران مسافر او ځایو سیدونکو پرې د تګ راتګ په وخت له احتیاط نه کار واخلي او زیاتو بارانونو په وخت پرې د سفر کولو نه ډډه وکړي. دوی ویلی چې د بیړني حالاتو په وخت مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه ټیمونه ګمارل او د لوی مشینری بندوبست هم کړای خو تر اوسه په خیبر کې روانو بارانونو کوم لوی زیان نه دی اړولای. بل پلو ځای خلک ویلی چې په دې سړک باندې د پلونو پر ځای فرشونه جوړ شوی او خوړونو اوبه پرتیریږي او په تیر وختونو کې هم خلکو ته مالی او ځانی زیانونه اړولی دي. د خیبر ضلع یو سیاسي مشر مراد حسین پردي مشال ریډیو ته وویل چې په کار دی په دې لار باندې د فرشونو د پاسه پلونه جوړ کړل شي.
عوام چې د نقصان برداشت کوي په دغه شکل کې بارون نو شي نو ډیر زیات چې کنه خړونه راوځي داغې په وجه باندې چې کنه ټریفک پر روانه کې مشکلات پیدا شي. بالکل نظام زندگی چې دوه کنه د قسم له ودریږي کم د پلونه چې دا خو انتهایی چونکې پاک افغان شهرادو تګ را تک کوي د تجارت او د څو ملکونو چې د مین شهرادو د خو وجه باندې چې کنه د خلکو ډیر کاروبار او ژوند روان دی. خو د بدقسمتۍ نه حکومت چې کنه د طرف ته توجه نشته دی. بل طرف ته موږ ورته دا تجویز هم پیش کړی وو چې کچرته بارانی ډیم جوړ شي او د بارانی ډیم د اوبه چې کمې ضایع کیږي نو د خپل ځوان دم چې کنه چې کم خړ راوځي چې کم سیلاب را درومي نو دا به چې ډیر کافی حد پورې به دا شی رئیسار شي.
د لنډی کوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خپل کونسل په اجلاس کې په دې مسله باندې قرارداد هم منزور کړای او چارواکو ته ویلي چې په دې لار باندې د پلونه جوړ کړل شي.
دردی پوری چیز مونگ دا تحصیل کونسل بدی اوالی سر کرادادون هم پاس کردی دی متعلقه خلکو تا مونگ لگلی دا غرور چی دا اینچه دا دا دوی زیمواری دا دین الاواز مونگ دا ورلد بینک دا خیبر پاس اکنامی کاریدور دا پارا چکومی سرویگانی یا مونگ نکوم رای اخلی فیرد بیک اخلی نو اغا که هم مونگ دا غرای ور کردی دی چه که تاسو لفت رایت سکار کوئی نو پا دغا شارا باندی دغا پلونا دا کازویز دا جور شی چه لیاراون کی تجارتی خلق آئندہ کې د نقصانات نه او د وخت ضایع کېدو نه بچ شي.
د سرکونو جوړولو کمی ادارې نېشنل های وی اتورټی د خیبر ضلع ډیپټی ډایرکټر عابد ضیا مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی په دې مسله باندې اسلام آباد کې خپل مرکزی دفتر ته سپارښتنی ورکړي خو تر اوسه کوم ځواب نه دی راغلی. ل پیښور تر تورخمه د خیبر درې خواوشا څلور څلوېښت کیلومتره سرک د امریکا د نړیوالې پرمختیا ادارې یو ایس ایډ په مالی مرسته جوړ شوی خو ځای ولسوایي چې سیلاونه بچ کېدو لپاره پرې څه انتظامات نه دي برابر شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اور دن کو سر اسلام آباد تا چرد چې سلګون افغان کډوال کورنۍ لخپل کورنو تر استل کېدو رستو د غخار جی 6 سیمه یو پارک ته پناه وړه ده. یو شمیر کورنۍ وای چې د دوی د کورنو مالکانو د پاکستان د حکومت د فشارونو لامل دوی له کورنو استلی او اوس په ډیر بد حالت او لهیز ډول اسانتیا او پرتا په دغه پارک کې شپې ورځې تیری. دوی دا هم وایي چې هر شی بعد د ایستلو له خطر سره مخ دي. تفصیل په دغه راپور کې اور.
ما متاسفانه نام تا پارک هستیم و هیچ
نمیخوام کچه کنم. این ماه رقیه رضایی ده پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو افغانه کډواله ده چې خپل زوی سره یو ځای له هغو سلګونو کورنیو سره یو ځای سوی چې له کوره تر ایستلو وروسته یې د دغه ښار د جیشپاک سیمې یو پارک ته یې پناه وړې ده. نوموړی وایي چې د کور مالک یې له کوره ایستلی او اوس له سرپناه پرته په ډېر سخت وضعیت کې په دې پارک کې په یوه خیمه کې اوسیږي. میرمن رضایی چې څلور کاله وړاندې پاکستان ته تللې او تر نن ورځې یې په اسلام آباد کې په اوکرایي کور کې ژوند کاوه، د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21مه یې ازادي راډیو ته وویل:
دا پاکستان حکومت د کورونو مالکانو ته ویلي چې افغانانو ته په خپلو کورونو کې د اوسېدو اجازه مه ورکوئ. دوی موږ له خپلو کورونو راوویستلو او اوس موږ اړ یو چې پارکونو کې په بې برخلیک حالت کې ژوند وکړو او هره شیبه د ډیپورټ کېدو له خطر سره مخ یو او زموږ شاوخوا تر ډېر پولیس دي.
دیبا فرهمند یو بل افغانه کډواله ده چې له خپلو ماشومانو سره یې په یاد پارک خیمه وهلې هم ورته شکایت کوي.
مدت دو سال است که در پاکستان هستم، کیسی که در یونسیار دارم تا هنوز اصلا پروسس نشده. شوهرم دو کاله کیږي چې په پاکستان کیم او هغه کیس چې په یونسیار کې لرم هیڅ پروسس شوی نه دی. میډم یې پولیسو ډیپورت کړی. البته درې سوه کورنۍ شپې د سختو بارانونو لاندې او ورځې تر سوځونکي لمر لاندې تیروو. دلته ښځې او ماشومان تر ټولو ډېر زیان ګالي دي. پخو عمر لرونکي نارینه او ښځې هم شته.
دغه کورنۍ چې د پاکستان د اسلام آباد ښار د جیشپاک سیمې د نهم سړک یو پارک ته پناه وړي، وایي چې د څښاک له پاکو اوبو، خوړو او روغتیایي اسانتیاو پرته خپلې ورځې شپې تیروي او په ډېرو سختو شرایطو کې ژوند کوي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د حقونو یو مدافع احمد ضیا فیض ازادي راډیو ته وویل چې دوی د جولای له 28مې راهیسې د دغو کډوالو د حقونو د دفاع او د دوی د ستونزو د هواري په هدف اعتراضونه کوي او اوس له دغو 300 کورنیو سره چې ټولې له بېلابېل ستونزو سره لاس او ګریوان دي د دوی ستونزو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR ویان قیصر افریدی د دغو افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د دوی د اقداماتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا ځینې چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د UNHCR دفتر هڅه کوي چې د پاکستان له حکومت سره د دغو افغان کډوالو ستونزې حل کړي. د دې شورا مشر مایوان علمی افغان ازادي راډیو ته وویل:
یو انیسیار کوشش کوي ترڅو چې د پاکستان دولت سره په یو توافق ورسیږي، ترڅو چې هغه مهاجرین چې له 2021 کال نه بعد راغلي دي او ثبت او راجستر یو انیسیار سوي دي له ډیپورټ کېدو نه خلاص شي. کوششونه روان دي، ان شاء الله تعالی چې مثبت نتیجه به ترې واخیستل شي.
ډیری هغه کډوال چې پاکستان ته له 2021 میلادي کال وروسته تللي، پخواني امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، د ښځو او بشري حقوقو فعالان، خبريالان او هنرمندان دي چې د دوی په خبره د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو، تعلیمي ستونزو او په اروپایي هیوادونو او امریکا ته د دوی د کډوالۍ دوسیو د بهیر مخ ته وړلو لپاره دغه هیواد ته تللي او د نیولو او افغانستان ته یې د بیرته استولو په اړه اندېښمن دي. کابو دوه میاشتې کېږي چې د پاکستان حکومت د دغو کډوالو د ویزو موده نه ده تمدید کړې او دا مهال ډیرای په پاکستان کې له قانوني اسنادو پرته شپې ورځې تیروي او هر شیبه د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي. پاکستان په 2023 کال کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي تمه ده چې په راتلونکو میاشتو کې له یاد هیواد د افغان کډوالو د بیرته ستنېدونکو شمیر زیات شي. دغه دفتر د جولای په 20 په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې د روان کال لپاره د جولای تر 19 نیټې پورې 340,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. بلخوا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر خبرداری ورکړی چې که د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو کړکېچان وضعیت په سمه توګه مدیریت نشي ممکن د داسې خطر لامل شي چې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو د خیبر قبایلی د خیبر سیمه قبایلی مشر او د پښتون قومي جرګې غړی ملک نصیر کوکی خیل له زندان خوشی کړل شوی دی. د نوموړي وکیلان وایي چې نوموړي د اگست په 16 په پیښور کې د یوې سرکاري ادارې له ودانۍ خوشی شوی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
د ملک نصیر کوک خیل د مدافعی وکیل جنید خان وزیر مشال ریډیو ته ویل چې په موکل له خواو شاش پاردس اف ای آرونه درج شوی او په ټولو کې ضمانتونه منظور شوی وو خو د جون په 13 نیټه لاټک جیل څخه غایب کړل شو او نن د اگست په 16 نیټه بازیاب شو او خوشی کړل شو.
ارین اپس دې سره نور داسې اف ای آر یا داسې مقدمه پاتې نشوي چې په ملک نصیر باندې کړې وي.
ملک نصیر کو کې خیل حجرې ته په رسیدو خپل احساسات صدا سے شریک کړل.
ټول کم شکریہ ادا کوم او بیا خاص کر تاج محمد جی چې ډېر منډه یې ولې او سره شاه جی ګول جی زګا جی زه ولته په جن کې ته خبرې هم خو بس الله نو منظوره او بس مونږه غا رزق ولته نکړه او ان شاء الله تعالی کا خیر ده لنی منډه شانت ټول اف دی
د پختون کامی جرګی مرکزی ویان د ملک برکت کوکی خیل مشال ریډیو ته ویل چې ملک نصیر کوکی خیل یوازې د پختون ولس غږ پورته کړی وو نو ځکه ورته خواوشه اتم میاشتې د بند سزا ورکړل شوه.
ملک نصیر هم چې کوم دی نور جرم نه و صرف د خپلو خلکو دپاره د حق آواز پورته کوو د پختون دپاره د حق آواز پورته کوو خپل وطن دپاره د حق آواز پورته کوو حتی چې د پاکستان د مظلوم عوام د پاره د حق آواز پورته کو او په دې بندې شوی او په دې گرفتار شوی او اول چې څومره د دوی د وسه کېدل د قانون استعمالولو نه کار واخسته او چې کله د قانون د استعمال ذریعہ ختم شوی به نیخ منغه غیب کو او د مذاکراتو په نتیجه کې راخلاص شو او دا سې کوم د مزاحمت هم روانو کوششونه هم روانو احتجاج هم روانو او په اخر کې یې مذاکرات او نتیجه کې راخلاص.
د پاکستان ریاستی ادارو او پولیسو لا د ملک نصیر کوک خیل غیبولو او د خوشی کېدو په حق لا سند ویلي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملک نصیر کوک خیل د 1400 دروغجنو مقدمو له امله خواوشا 240 ورځې په زندان کې تیر کړې او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوی خو خپل سر یې چاته ټیټ نه کړ. ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 14 نیټه پولیسو له جمرود نه گرفتار کړی وو او په ده باندې په مختلفو موقعو باندې د ریاست ضد ویناو په تور او په جمرود ریګیل المکې د پښتون کامی جرګې د ملاتړ په تور یو شمیر اف آی آرونه درج کړي وو چې په هغې کې د قتل او ترګرۍ دفې هم شاملې وې. د پښتون کامی جرګې غړو ویلي چې د ملک نصیر کوک خیل راخوشي کولو لپاره نه یوازې د ده لیګل یا قانوني ټیم هسې روانې وې بلکې کورنۍ غړو یې د سیاسي مذاکراتو لار هم خپله کړې وه او د دې ټولو کوششونو په نتیجه کې خوشی کړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیوی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.